د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا وویشتمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 14 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې د تل په شان په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به واورئ چې متحد ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په ګډه درې اړخیزه غونډه کې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغانستان د حکومت د هلو ځلو هرکلی کړی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې له تهرانه غوښتي دي چې په ځینو مشکوکو سیمو کې د دې مؤسسې پلټونکو ته د تفتیش اجازه ورکړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی له طالبانو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پر خپل ژمنه عمل وکړي. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د 24 طالبانو او 3 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی وایي چې طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. ستيفانو پونتیکوروا پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره د ویډیو کانفرنس له لارې په غونډه کې دا څرګندونې وکړې. ښاغلی پونتیکوروا په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې په اړه لیکلي، ډېره مهمه ده چې د بین الافغاني خبرو پر لور هڅې دوام وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جون په 15 خپور شو، ویلي چې دواړو لورو د سولې په پروسه کې د پرمختګ، د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او د سولې له بهیر څخه د ناټو د ملاتړ، د جګړو د کمیدو، د بندیانو د خوشي کولو او بین الافغاني خبرو د پیل په اړه بحث وکړ. د پکتیکا امنیتي چارواکي د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د 24 طالبانو او 3 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ ویان شاه محمد آریان ازادۍ راډیو ته وویل
د پولیسو په مقابل ډزې کې شپږ د ترهګر وسلوال ته مرجوب لا وشي، دا چې 24 د هغوی وژل شوي او 12 نورې ټپیان دي. همدارز د دوی یو څو شمېر مسلې او مهمات هم د پولیسو لاسته ورغلي، او باید یادونه وکړو چې په یاد نښته کې 3 پولیس شهیدان او 4 نور ټپیان شوي دي.
ښاغلی آریان زیاته کړه چې دا نښتی پرون ماسپښین مهال په اومنی او بکیخیلو ولسوالیو کې وشوي. تر اوسه طالبانو د دې جګړې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی د پروان ولایت په سیدخیلو ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی. د سیدخیلو ولسوال احمد لمر عثمانیار دا خبر تایید کړ او ازادۍ رادیو ته وویل چې د ملي امنیت دا کارکونکی د رخصتۍ لپاره په پروان کې خپل کور ته تللی و چې پرون د سیدخیل په سیدوکان سیمه کې وژل شو. د عثمانیار په وینا پولیسو د پیښې په اړه په لټنې پیل کړې دي. تر اوسه هیڅ ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د کاپیسا سیمه ییز چارواکي وایي چې په تګاب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 2 پولیس او 2 طالبان وژل شوي. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان شایق شورش ازادۍ راډیو ته وویل نښته پرون په داسې حال کې وشوه چې طالبانو پر امنیتي پوستو ډله ییزې حملې وکړې. د شورش په وینا په دې نښته کې 4 تنه ملکیان او 2 سخت دریځې هم ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال ویلن ژر تر ژره خوشی کړي. مایک پومپیو په جاسوسۍ د دې متقاعد افسر تورنول ناوړه چلند بللی دی. د مسکو یوې محکمې پرون دوشنبه پال ویلن د جاسوسۍ په تور په 14 کاله بند محکوم کړ. نوموړی د بندو دروازو شاته محکمه شو، ځکه چې په شواهدو کې محرم اسناد و او همداراز د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هم دا محاکمه علني نه وه. پومپیو ویل په دې محاکمه خوشنۍ شوی دی او جدي اندېښنه لري چې ویلن له یوې عادلانه محکمې بې برخې شو. په مسکو کې د امریکا سفیر ویل دا قضیه له عدالت سره ټوکې کول دي. ویلن د امریکا ترڅنګ د برتانیا، کاناډا او ایرلند تابعیتونه هم درلودل. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب ویل د ویلن د محکمې پریکړې دی ډیر ناامیده کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې قضیه کې د بې عدالتۍ ادعارت کړي. 50 کلن ویلن د 2018 کال په دسمبر میاشت کې په مسکو کې ونیول شو او د روان کال په مارچ میاشت کې محکمې ته وړاندې شو. نوموړي پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په جرمني کې د میشتو امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدل تایید کړل. ښاغلی ټرمپ پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال وویل چې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو شمیر به 25,000 ته راکم شي. هغه پر برلین تور ولګاو چې د ناټو په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه نه پریکوي او زیاته یې کړه چې په جرمني کې د پوځي ځواکونو ساتل امریکا ته ګران پریوزي. د ټرمپ څرګندونې په جرمني کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو د راپورونو چې تېره اونۍ د جرمني او امریکا رسنیو خپاره کړل لومړنی رسمي تایید بلل کیږي. اوس مهال 4,500 امریکایي سرتیري په جرمني کې دیره دي. پنټاګون پریکړه کړې چې له دې ډلې څخه به یو شمیر پوځیان پولانډ او نورو متحدو هیوادونو ته استوي او یو شمیر نور به امریکا ته ستنوي. او د قرغزستان صدراعظم د اداري فساد په تور له دندې ګوښه شو. محمد خولي ابیل غازیف د رادیوي فریکونسیو او څپو په تورلو پلورلو تورن شوی دی. هغه پرون د جون په 15 وویل چې په دې قضیه کې لاس نه لري او لګېدلي تورونه بې بنسټه دي. نوموړي ویل د فساد په اړه پلټنې پر حکومت، هغه هم په داسې حال کې چې د کورونا د وبا پر ضد په مبارزه بوخت دی، د خلکو اعتماد کموي. غزیر د می په 20 دوه اونۍ رخصتي واخیسته او پر همدې مهال د راډیوي فریکونسیو د پلورل کېدو خبر خپور شو. د قرغزستان ولسمشر د 2018 کال په اپریل کې ابیل غازیف د صدراعظم په توګه معرفي کړی و. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویبپاڼه کتلای شي، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. پر اپورونو کې باور لري چې متحد ایالاتو او روسیې له افغانستان سره په درې اړخیزه غونډه کې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع پر رامنځته کولو خبرې کړي او د افغان حکومت د هڅو هرکلای کړی. له هغه مدني فعال سره خبرې کوو چې له یو شمیر نورو افغانانو سره یو ځای په برلین کې د ایران د حکومت پر ضد مظاهره ته راوتلی و.
مو غوښتل چې په ایران کې کم د افغان رفیوجی سره دا وحشت شوی دی، پولیسو دا خلک کشتلی دي، د دې غندلو کې افغانان راوتي.
د افغانستان د میوو د صادراتو د فصل له را رسیدو سره د سوداګرۍ خونې تمه لري چې له پاکستان سره تجارتي راکړه ورکړه به ژر پیل شي.
د خټکو، بادرنګو، الوچه، زردالو، د انګورو ته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولدک په تنو کشمش خراب شوی دي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA پر ایران غږ کړی چې پلټونکو ته یې د هغو مشکوکو تاسیساتو د تفتیش اجازه ورکړي چې ګمان کیږي اټومي فعالیتونه پکې روان دي. تر پای راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د FM په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په مخړې د دې خبرونه لومړی موضوع ته. متحده ایالاتو او روسیې په ګډه مذاکرات او سولې ته د رسیدو پلان کې د افغانستان د هڅو هرکلای کړی. افغانستان، امریکا او روسیې پرون ماښام د افغانستان د سولې پر موضوع درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د امریکا او روسیې جګپړو استازو ګډون کړی و. په غونډه کې د تشدد پر کمیدو، د زندانیانو پر خوشي کېدو، بین الافغانی مذاکرات او دایمي اوربند او د افغانستان د سولې په خاطر د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر رامنځته کولو بحثونه وشول. دا درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی د سبا او بل سبا د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې وشي. د موضوع تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د افغانستان، امریکا او روسیې درې اړخیزه غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوه او د افغانستان د سولې په اړه خبرې پکې وشوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په پرونی غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ګډون کړی وو. په اعلامیه کې راغلي چې د امریکا او روسیې حکومتونو د زندانیانو د راخوشي کولو په برخه کې د افغانستان د ژمنو هرکلی وکړ، ځکه دا د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. په خبر پاڼه کې د امریکایي او روسي چارواکو له قوله راغلي چې د جګړې ټول لوري غواړي د مثبتې فضا په پام کې نیولو سره چې اوس رامنځته سوې ده تاوتریخوالی کم کړي. په اعلامیه کې د دواړو لوریو لخوا بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي هرکلی سوی او ویل سوي چې دایمي او پراخ اوربند باید د دغو بحثونو اصلي ټکی وي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د افغانستان د سولې په خاطر سیمه ییز او نړیوال اجماع ته هم په اشاره راغلی چې اجماع په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره له مهمو مواردو ده. د خبر پاڼې په پای کې راغلی چې درو اړخونو یعنی افغانستان، امریکا او روسیه توافق وکړ چې د افغانستان د سولې اړوندو خپلو غونډو ته به دوام ورکړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان ورخوشي کړي دي او ژمنه یې کړې ده چې 2000 نور زندانیان به راخوشي کړي. په بدل کې و طالبان د افغان حکومت 1000 بندیان خوشي کوي. دا تر بین الافغاني مذاکراتو پیلېدو مخکې د طالبانو شرط دی. د افغانستان، امریکا او روسیې لوړپوړو چارواکو په داسې حال کې د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي چې ټاکل سوې ده د ناټو د 150 غړیو هیوادونو دفاع وزیران سبا او بل سبا د کورونا ویروس بحران ته د رسیدو ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړي. په دې غونډه کې چې د ناټو د 150 غړیو دفاع وزیران پکې ګډون کوي، په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ارزونه هم کیږي. دا غونډه د ویډیوي کانفرنس په توګه جوړیږي. د دې غونډې په درشل کې ناټو ته د امریکا استازي کی بیلی هاچسن پر خپل ټویټر پاڼه د دوشنبې په ورځ په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې هیله لري د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. ناټو ائتلاف ته د امریکا استازي داسې وویل: اوس مهال افغانستان د یو ټول شموله حکومت جوړولو او تلپاتې سولې تاریخي فرصت لري. افغانان غواړي دا جګړه پای ته ورسیږي او موږ هیله لرو چې د بین الافغاني خبرو په نتیجه کې به داسې موافقه رامنځته شي چې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي، انساني حقونه خوندي سي، قانون پر هر څه برلاسي سي او د تروریستانو خوندي ځایونه د تل لپاره له منځه ولاړ سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک سو بین الافغاني خبري باید د مارچ په 10 نیټه پیل سوي وای، خو تر اوسه دا کار نه دی سوی. افغان حکومت او طالبانو د یک شنبه په ورځ تایید کړ چې لومړی بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په همغه ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت توافق کړی چې یوازې لومړی غونډه په دوحه کې جوړیږي او د مخامخ خبرو ځای تر اوسه نه دی مشخص سوی. بل لور ته په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي رادیو ته وویل که د دې ډلې 2000 نور زندانیان راخوشي سي، دوی به په یوه اونۍ کې مذاکراتو ته چمتو سي. د سولې لپاره پر ټولو هڅو سربیره په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه سوې او جګړه همداراز دوام لري، خو یوازې د کوچني اختر په درو ورځو کې طالبانو او حکومت په تاریخ کې دوهم ځل اوربند اعلان کړ چې هرکلی یې پر نړیواله کچه وسو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په ایران کې د افغان کډوالو پر یو موټر د پولیسو د ډزو او د دې موټر د سوځېدو په پیښه کې د څو افغانانو لمړینې او ټپي کېدو وروسته د ایران د حکومت پر ضد د مظاهرو په دوام. په تیرو څو ورځو کې د امریکا او اروپا په یو شمیر ښارونو کې هم لاریونونه وشول. ملالۍ بشیر په جرمني کې د لاریون له یوه ګډونوال صلاح الدین کاموي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دي چې د دوی مهمې غوښتنې په دې لاریون کې څه دي.
زه په خپله په برلین ښار کې یم او موږ د لاس شنبه یا سچ دې پورس په 10 تاریخ دلته لاریون وکړو. مو غوښتنې یا د دې غونډې ایجنډا یا د دې لاریون موخه دا وي چې مو غوښتل چې په ایران کې کوم د افغان ریفیوجی سره دا وحشت شوی دی چې د دې پولیسو دا خلک کشتلی دي، دا یو غیر انساني کار و. نو مو د دې غندلو کې افغانان راوتي او د احتجاج هم په لاره اچولې وو. دا د برلین ښار په سنټر کې شوی وو چې ډېر افغانانو چې هغه کې پښتانه مو، هزاره مو، تاجک مو، ازبک مو، ټولو پکې شرکت کړی وو. نو دا موږ غوښتنې د ایران ګورمنټ نه دغه و چې دغه کیس پرسو کې او چې کوم دا ظلم شوی دی هغه خلکو ته انصاف ورکړي، او دا کې د عدالت غوښتنه مو اصل مقصد دغه وو. او ورسره هم د افغانستان دولت نه هم دغه جدي غوښتنه وه چې دا په سفارتي چینلو باندې دا ایشو د ایران ګورمنټ سره راوچت کړي او دوی پرې خپل دریځ روښانه کړي.
آیا افغان چارواکو ستاسو غږ واورید؟ چا در سره له افغان سفارت تماس نیولی دی؟
بالکل، مونږ قطعنامه یا دغه چې کومو هغه مونږ د المان مختلف هیومن رایټس ارګنایزیشن ته لیږلې وو. هغه مونږ ته خبر کړ د المان یا جرمنی میډیا، او دلته چې کوم د بشر حقوق سازمانونه دي هغه ټولو نوټیس کې مو دا ایشو راوستو، کوشش وکړو. او دې سره مو د افغان دولت هم دغه خپل رزولوشن یا غوښتنلیک دغه دوی سره مونږ شیر کړو د ایمیل د لارې. دا خپل افغان سفارت مو سره ډایرکټ کانټیکټ نه کړی تر اوسه پورې، خو نه دی کړی.
دا اعتراضونه په نورو کوم شهرو کې وسول او آیا نور به هم دوام وکړي؟
په المان کې تقریبا 9 لاریونونه وشو د افغانانو په همدغه موضوع باندې چې دې کې برلین خارو، کولن خارو، همبورګ او همبورګ کې، یعنی په دوه ورځو کې 3 لاریونونه وشو په همدې موضوع. په سچ په 14 جون باندې په هنوفر هنوور خار کې وشو، په بریمن کې وشو، په فرانکفورت کې وشو، په میونشن کې وشو، په ډورتموند کې وشو، یو بل ورو کې خارو پاغه کې وشو. تقریبا 8-9 لاریونونه په دوه ورځو کې وشو چې دا ډېر بېساري وو. او تیرو شل دیرش کالو کې افغانانو ډېر کم داسې د افغانستان په یو موضوع باندې داسې یو چټک غبرګون یا دغه ښودلی. را روان لاریون همبورګ کې را روانه جمعه دی، را روان ویکند باندې یو ډېر غټ لاریون پلان شوی دی. پرون چې د همبورګ کوم لاریونو دی خو تعداد د خلکو زرګونو ته رسېدو. نو دا په خپله یو هیله بخون کې دغه دی چې کوم افغان ډایسپورا یا نړۍ کې افغانان دي، خاص کر بیا په جرمنی کې یا په نور دغه کې، ما ته خپله جرمنی پته شته چې دی موږ هلته کوم خلکو سره خبرې کولې یا خلکو دغه دا دي چې افغانستان په موضوع مونږ نور غلي نشو پاتې کېدی. او خپل ریاکشن دا زمو یو شروع د روان وخت کې کاغه نورې موضوعګانې دي، په دې باندې به مو خپل غبرګون یا خپل دغه ریاکشن خامخا دغه کوو ښکار کوو. د دې سره سره افغانانو یو نړیوال ویبینار وکړو د یورپ میشت افغانانو په نوم، چې هغې کې د افغانستان نه د افغانستان نه د نړۍ نه پښتنو مشرانو یا افغانانو مشرانو په دغه موضوع باندې هم خبرې وکړې، هم د عدالت او د انصاف غوښتنه وکړله.
په جرمني کې ډېر افغان صلاح الدین کاموي و چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د ایران پر ضد د افغان کډوالو د پرونی لاریون او د لاریونوالو د غوښتنو په اړه خبرې کولې. اوس هم قدرمن اوریدونکو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح د لویدیز ورځپاڼې کتلې او په لندن سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبر شوی.
له امریکا خبریدونکې ورځپاڼې نیویورک ټایمز په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو پر مسله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د ټیکې ته اشاره شوې چې په کابل کې د حکیم الکوزی د کلینیک مخې ته هر ورځ په زرګونو کسان ولاړ وي چې له دغه حکیم څخه د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ ضد درې څاڅکي درمل ترلاسه کړي. د لیکنې په حواله ځینې کسان دغه کلینیک ته خپل ناروغان په امبولانسونو کې راولي، ځینو کسانو په شا کړي وي یا یې هم په موټرو کې راخیستي وي. په دغو مراجعینو کې مزدوران، سرتیری او حتی د ولسي جرګې غړي هم شامل دي. د ورځپاڼې په حواله کله چې څو اونۍ مخکې روغتیا وزارت د لومړي وار لپاره د حکیم الکوزی د کلینیک د تړلو هڅه وکړه. خلکو چې د اعلان په غوسه کړی وو اعتراض وکړ، لارې او سړکونه بند کړل او ټایرونو ته اور واچاوه. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي که څه هم د لابراتوار معایناتو ثابته کړه چې د حکیم الکوزی په درملو کې د نارکوتیک یا نشه یي موادو څو ډولونه کارول سوي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې د حکومت بل اقدام څه و. لیکوال وروسته زیاتوي حکومت وروسته پر حکیم الکوزی فشار راوړ چې له کابل ښاره ووځي. داسې ښکاري چې خلک له ناچارۍ څخه د حکیم الکوزی په درې څاڅکو درملو له کرونا وایرس څخه د خوندیتوب هڅه کوي، هغه درمل چې روغتیا وزارت منع اعلان کړي دي. روغتیا وزارت پرون دوشنبه وویل چې په هیواد کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې تر 15,000 او 500 اوښتي او د مړو شمیر 400 ته رسیدلی دی. دغه راز تر 500 زیات کسان روغ سوي دي، خو اټکل دا دی چې په افغانستان کې شایي په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر خورا زیات وي. په لیکنه کې د کابل د والی محمد یعقوب حیدری خبرې هم راخیستل سوي چې په یوه وروستي کانفرنس کې ویلي وو احتمال لري چې یوازې به په کابل کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1,000,000 زیات وي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان یا MSF چې مرکز یې په پاریس کې دی، د کابل په دشت برچی سیمه کې د خپل فعالیت د بندولو او له هغه ځایه د خپلو روغتیایي کارکوونکو د ایستلو خبر ورکړی دی. دغه سازمان پرون دوشنبه په خپل ویبسایټ کې لیکلي دا پریکړه د برچی ملي سلبستري روغتون د زیژنتون پر وارد د مې میاشتې د 12مې د حملې په تړاو کړې ده. په هغه حمله کې 14 میندې په سیستماتیک ډول وژل سوي وې. دغه راز د بی پولی ډاکټرانو د ټولنې یوه قابله، دوه ماشومان او شپږ نور کسان هم وژل سوي وو. دغه سازمان وایي دوی پر میندو، نویو زیږیدلو ماشومانو او روغتیایي کارکوونکو د دغسې عمدي حملو په انګیزه نه پوهیږي او ښایي په راتلونکي کې هم دا ډول حملې وسي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي پر هغه حمله یوه میاشت اوړي، خو لا هم په دې اړه چې حمله چا کړې ده لږ معلومات په لاس کې شته. د سازمان په حواله افغان چارواکي دا د طالبانو کار بولي، خو طالبانو دا حمله غندلې ده. د بهرنیو حکومتونو استازي بیا د ملامتۍ ګوته د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې ته نیسي. د بی پولی ډاکټرانو د سازمان عمومي مشر تیاري الافورت دوګر ویلي موږ پوهیږو چې د کابل په دشت برچی کې زموږ حضور له خطره تش نه و، خو فکر مو نه کاوه چې یو څوک به د امیندوارو ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو له زیانګالي حالت څخه په استفاده داسې یو کار وکړي. د برچی پر ملي سلبستري روغتون حمله د ګڼو چارواکو او سازمانونو لخوا غندل سوې ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به پاکستان ته د افغانستان صادرات پیل شي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤول ازادۍ راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان دولتي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي چې صادرات پیل او د سوداګرو د زرګونه ډالره تاوان مخه ونیول شي. د ازادۍ راډیو خبریاله دیوه نادر په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه پاکستان ته د افغانستان صادراتو د ژر پیلېدو خبر ورکوي. د دې خونې د امریکا مسول امین بابک د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت په دې اړه پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوختی چې ژر تر ژر له افغانستان څخه پاکستان ته صادرات پیل شي. ښاغلی بابک زیاته کړه افغانستان اوسنیو شرایطو کې نشي کولای د پاکستان په وړاندې ورته عمل ترسره کړي، ځکه په خبره یې دا به په بازارونو کې د بیو د لوړېدو لامل شي.
تاسو پوهیږئ چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او ډېری توکي د ګاونډیو سیمه هیوادونو نه وارديږي. په دې وضعیت کې بالمثل عمل کولی شي خلکو ته زیان ورسوي او بازار کې د توکو بیو لوړېدو لامل شي. اوسنی فصل کې د صادراتو د بیا پیل موضوع په اړه د سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ او پانګونې خونه او د افغانستان دولت له پاکستان سره په خبرو بوخت دي چې په نږدې راتلونکي کې به هغه هیواد د افغانستان صادرات یو ځل بیا پیل شي.
خو د دقیقې نیټې په اړه یې څه ونه ویل. افغانستان کې د کرونا وایرس په خپرېدو سره له پاکستان سره ټولې وارداتي او صادراتي اړیکې پرې شوې. دوه میاشتې وړاندې د افغان حکومت او سوداګریزو بنسټونو هڅو په نتیجه کې له افغانستان سره واردات پیل، خو د صادراتو لړۍ لا هم په په ولاړه ده. اوس مهال افغانستان کې د تازه میوو د فصل پر رسیدو سره افغان کروندګر، بڼوال او سوداګر له لویو ستونزو سره مخ دي. دوی اندېښنه لري که پاکستان یې پر مخ د تورخم چمن او سپین بولدک پولې خلاصې نه کړي، تاوان به یې نه جبرانېدونکی وي. یو شمېر افغان سوداګر وایي که صادرات پیل نه شي، دوی ته به نږدې 15,000 لکه ډالر تاوان واوړي. د افغانستان د خصوصي متشبثینو د عالي بورډ مشر رحیم الدین ناجی هغه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل ټول سوداګر اندېښمن دي. افغان حکومت باید دې ستونزې ته بنسټیزه حل لاره پیدا کړي. حاجی هغه وویل
ټول تاجران شکایت لري، باغدار، زمیندار ټول شکایت لري. د خټکو، بادرنګو، د الوچا، زردالو، د انګورو ته وخت سیزن رسیدل دي. د اوس په سپین بولدک په زره په تنو تنو کشمش خراب شوي دي او په تنو تنو د صادرات پرته دي. څوک صادرات بند دی، خلک د مشکل سره مخامخ دي که اقتصاد ختمیږي بالاخره تاسو ته معلوم دي چې
د خغلی اجی هغه په وینا یو تیر کال چې صادرات وشو نور هر کال پاکستان افغان صادراتو ته اجازه نه ورکوي، چې دا هر کال سوداګرو ته زرګونه ډالر تاوان اړوي. افغان سوداګر وایي که افغان حکومت له پاکستان سره یادې ستونزې نشي حلولی، نو د سوداګرۍ لپاره دې په بدیلو لارو فکر وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرونا وایروس تر خپرېدو مخکې به افغان صادرات د هوایي دهلیزونو له لارې هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ترسره کېدل، خو یاد وایروس اوس له دې لارې هم سوداګریزې چارې ننګولې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه یو بل جلوه تاسو ته وړاندې کوو. خدا شپه په مکرې د خبرونو لنډیسته. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی استفانو پونته کورو وای طالبان باید د اورکم پر ژمنه عمل وکړي او د ټولو افغانانو په ګټه د سولې لاره خپله کړي. ښاغلی پونته کورو د څرګندونې د افغانستان له د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په کتنه کې کړی دی. د پکتیا امنیتي چارواکي په اومنی او بکیخیلو د پکتیکا امنیتي چارواکي په اومنی او بکیخیلو ولسوالیو کې د طالبانو او پولیسو په نښتو کې د 24 طالبانو او 3 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. په میدان وردګو کې د ملي امنیت یو کارکونکی چې د پروان ولایت په سیدخیلو ولسوالۍ کې خپل کور ته په رخصتۍ تللی و، په یوه وسلوال برید کې وژل شوی دی. د کاپیسا سیمهیز چارواکي وایي په تګاب ولسوالۍ کې په یوه نښته کې 2 پولیس او 2 طالبان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له روسیې غوښتي دي چې امریکایي وګړی پال